پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غرض د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو په باب د افغانستان دریز روښانه کړي. فرانسه وایي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح د خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن ناوخته د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې تر شپېتو زیات وسلوال وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن چهارشنبه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په فوق العاده غونډه کې پر مهمو مسایلو وینا وکړي. د جمهوری ریاست ویان شاه حسین مرتضی بنن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر اعلان هم خبري وکړي. ولسمشر په دې غونډه کې چې نن چهارشنبه په ترکیه کې ترسره کیږي وینا کوي. وینا به د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا سفارت د لېږدولو د اعلان په اړه شریکې کړي او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یوه عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د ګډون په هدف د ترکیې استنبول ښار ته لاړ. استنبول په دې سرمشریزه کې د اسلامي همکاریو سازمان د 500 غړي هیوادونو مشران او استازي برخه لري. د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو شپېته مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن سهار په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي چې په کې د دولت 9 نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي. هم د دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش ډلې 14 غړي هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مهم قمندان وژل سوی. د امنیت قمنداني ویان شاپور احمد زی نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل
شپې درې بجې په سرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان وژل شوی او دوه ژوندي نیول شوي دي.
شغلی احمد زی وایي چې د وسلوالو دغه وژل سوي قمندان په څرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوله او هلته یې ماینونه جوړول. چارواکو تر اوسه د دغه قمندان د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې تایید کړه چې پرون د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې ده. دغه سرچینې چې نوی غوښتون نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو اصلي هدف د یو مشکوک کس نیول و چې د ملي امنیت په وینا د افغان ترک ښوونځي په لیلیا کې پټ سوی و. تر دې دمه د دې مشکوک تن د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. ازادي راډیو ته غوږ یست. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران تورن کړی چې هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. ژان یو لودغیان پرون ویل ایران هڅه کوي له تهران څخه تر عراق، سوریه، لبنان او مدیترانې سمندرګي پورې یو پوځي او سیاسي محور ایجاد کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره فرانس دوه ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. هغه زیاته کړه په سیمه کې د پوځي نفوذ د پراختیا پر ځای ایران او روسیه باید په جګړه ځپلې سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره له ملګرو ملتونو سره یو ځای وکړي. په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په میدان کې د بریا د اعلان په توګه له سوریې څخه د ځینو روسي پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی، خو ایران تر اوسه پورې داسې کوم اعلان نه دی کړی. د دغه هیواد رهبرانو ټینګار کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې به د دوی نفوذ او حضور خوندي وي. د زلزلې دوه ټکانونه پرون او نن د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لړزولی دی. دولتي رسنۍ وایي د دغو زلزلو له کبله 13 کسان ټپیان سوي او شاوخوا شل ودانۍ زیانمنې سوي دي. اوله زلزله د ریشتر په مقیاس 15.9 درجې وه چې پرون سهار یې د کرمان د شمال په شپږ کې 50 کیلومتري کې هغه ښار ولړزوه چې 13,000 ډېر کسان پکې ژوند کوي. نن سهار وختي هم د ریشتر په مقیاس 6 درجې زلزله بیا په همدې سیمه کې وسوه. تېره میاشت ایران همدا سیمه د زلزلې یو قوي ټکان لړزولی و چې د ریشتر په حساب ودرجه و چې تر 500 ډیر کسانې په نتیجه کې مړه شوي وه. امریکایي چارواکو د روسیې د ولسمشر د هغې اعلان په اړه شک څرګند کړی چې له سوریې څخه یې د روسي پوځیانو د قسمي وتلو په اړه کړی و. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول ویلي د داعش افراطي ډلې په وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان تر وخت مخکې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د سوریې د همایمین پوځي اډې د ناڅاپي کتنې پر مهال اعلان وکړ چې د روسیې او سوریې ځواکونو د نړیوالې تروریستي ډلې جنګي وړتیا تر ډېره حده ځپلې ده، خو امریکایي چارواکو پرون دغه څرګندونې چیلنج کړې. او له یمن څخه د روسیې ټول ډیپلوماتیک پرسونل ووت او مسکو په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک حضور په موقت ډول ځنډولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ګام یې په یمن کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل د روسیې سفیر او یو شمېر ډیپلوماتان به د سعودي عربستان له مرکز ریاض څخه فعالیت کوي.
له سلیمه مسالې نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او دغه راز د بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریز روښانه کړي.
د دعاها و نگرانی های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس ابراز کنه.
په کونړ کې سرحدی پولیس خوښ دي چې د افغانستان د دفاع وزارت تر چوکاټ لاندې راځي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فرانسوي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي رادیو اوري په پنګه چې د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غراز د امریکا له خوا د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو او د خارت د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د افغان حکومت او د غراز د هیواد د خلکو د اندېښنو په باب معلومات ورکړي. ارګوایي محمد اشرف غنی به د غونډې ته پر وینا سربېره د غراز د غونډې په څنګه کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری تعقیب کړی ده. د کابل استودیو سره دی او نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه استانبول ته په یو ورځنی سفر تللی او په پام کې دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان مشرانو سره په ناسته کې خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی به په خپل وینا کې بیت المقدس د امریکای سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. دی وی په پام کې دا چې جمهور رئیس په دې ناسته کې خبرې وکړي او بیت المقدس ته د امریکای سفارت د انتقال په اړه د افغانستان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. جمهور رئیس به نن ماښام ناوخته د ترکیې له جمهور رئیس سره لیده او خبرې وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشرانو ناسته نن د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. په دې ناسته کې به د 43 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. تمه ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د آذربایجان، بنگلاديش، اندونیزیا، فلسطین، ایران، قطر، کویت، لیبیا، لبنان، سومالیا، سودان، اردن او یمن هیوادونو چارواکي هم برخه واخلي. دا ناسته وروسته له هغې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې په اسرائیلو کې د امریکای سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. هغه څه چې رسنیو خبرې کړي هغه دا دی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو مشرانو سره په ګډه د ټرمپ د پریکړې په اړه لازم اقدامات وکړي. د نړیوالو اړیکو څیړونکي وایي د افغانستان جمهور رئیس به په داسې حال کې د نن ورځې په ناسته کې خبرې وکړي چې له یوې خوا د امریکې نږدې متحد او بل خوا د اسلامي هیوادونو سره شریکې ګټې لري. د دې برخې څیړونکي قدرت الله زواک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس د نن ورځې وینا به د امریکا سره په ټکر کې ونوسي. ښاغلی زواک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د امریکا دوست پاتې وي، د امریکا به ملګری په اطلاف کې ورسره پاتې وي، نو راسیا پسې وایي. اما د بیت المقدس موضوع کې امریکا هم په دې باندې پوهېږي چې افغانستان یو اسلامي هېواد باید چې د تروریزم سره په نېغه جګړه باندې دا اوس اخته ده. که چېرې د دې موضوع په وړاندې غبرګون ونه ښيي، نو دا اوس هغه تروریستي ډلې چې دغه پلمه ګرځوي دې خاطر باندې چې د افغانستان د نظام په وړاندې اقدامات وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان نږدې متحد هیواد دی او په هیڅ صورت به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په غونډه کې به د ولسمشر غنی خبرې د امریکا په مقابل کې نه وي. د دې شورا مرستیال منشي فیصل سمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغانستان د امریکا نږدې دوست دی خو اړتیا ده چې له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو سره هم اړیکې ولري.
بله شاه محمود شینوارو چې په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته د افغان ولسمشر د وینا په باب نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی به دې غونډې ته په وینا کې د پتیره بیا د بیت المقدس د موقف په اړه چې په وروستیو کې امریکا د اسرائیل پلازمینې په توګه پرسمت پیژندلی او دې ښار ته غواړي چې خپل سفارت انتقال کړي په دې باب د حکومت دریز روښانه کړي. د یادونو وړ بولو چې له دې غونډې مخکې عرب لیگ هم په قاهره کې په وروستۍ غونډه کې د امریکا دغه پریکړه منسوخه بللې وه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشن بی په ورځ په قاهره کې وویل چې د امریکا ولسمشر پریکړه باطله ده او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه غواړي چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي چې احتمالا دغه غونډه به هم په اردن کې جوړه شي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو. شاه محمود شینواری د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال آصف صدیقي نظر اخیستی دی.
ارز احترام و تاسو ته ورزو کړم چې درې ورځې دغه نورسته زه فکر کوم چې نن نور د افغانستان ولسمشر به په حقیقت کې د افغانستان له خوا رایه اخیستې یا د افغانستان له نمایندګۍ کې په دغه غونډه کې باید ډېر په جرات او په جګ مورال باندې ټول مسایل سره ذکر کړي. نو په دغه مسله کې زه فکر کوم چې نن باید د بیت المقدس د ټول مسلمانانو اولنې قبله ده ډېر جدي موقف لري او دغه موقف ګیری دا یوازې د ټرمپ په مقابل کې دی نه دا چې د امریکای د ولس په مقابل کې. نو دغه مسله زه فکر کوم دا موضوع مهم دی او نو که به داسې چې موږ نیوکه یوازې په ټرمپ دی معنی چې دا ټرمپ د دې په ځای چې د خپل ولسونو د دې پسند کې چې د مسلمانانو هغه نزاکتونه هغه مسله په نظر کې ونیسي ډېر عاجلانه کار کوي او دقیقا زموږ لپاره د تحمل وړ ده دوباره په دغه خپل فیصله باید دوباره
مننه صدیقی صاحب. موږ تاسو وګورو په لیوي خوانه د امریکای او د افغانستان سیاسي اړیکې او بل خوانه د اسلامي هیوادونو سره دغه د افغانستان غړی هیواد دی. د افغان ولسمشر شي په ترکیه کې خپل وینا کې څه فکر کوي چې په سیاسي هغه روابط چې امریکا سره لري په هغه باندې هم کوم اغیز وغورځوي که څنګه؟
زه فکرم چې په دغه مسله کې ولې د اسلامي مسله د ټول اسلامی ملکونو نظر به تقریبا یو شانتی. نو په دغه مسله کې قطعا هغه کوم اړیکې چې موږ امریکایان سره لرو هم کوم امنیتي تړون چې هغوی سره لرو او اقتصادي برنامې چې لرو دا قطعا نه متضرر کېږي. امریکایان هم بده پوهېده هغوی پده پوهېده چې ترامپ خپله پده پوهېده چې کله دغه څه وکال زه کوم
مننه صدیقی صاحب. که د روسیې پوښتنې په ځواب کې راته ووایي چې په نننۍ غونډه کې چې ویل کېږي شاوخوا 40 هیوادونه اسلامي هیوادونه پکې برخه لري افغان ولسمشر ته ساسي ترینه تمه او توقع څه ده چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف باندې دغه هیوادونو همکاري راجلب کړي په دې برخه کې ساسي نظر څه دی؟
موږ دغه تروریزم په مقابل سخت قرباني شوی یاستو او قرباني کیږو نن ورځ دغه مسله په ډېر جدیت باندې دا خبره ونکو بډاګه سر دا په ډاډ نکو چې دغه مشکل چا پرل لري دا سورې د ډېر کم راځي او دا ټول د دنیا مطبوعات خاصه اسلامي ملکونو مطبوعات ولسره دا خبر اوري. د پرغه موضوع کې باید مشخص دغه موضوع باید اول چې تروریزم چې دا قطعا کغه طالبي کغه داعشي کغه احمدي کغه محمودي چې د مسلمانانو وژني او د اسلام د برنامې لپاره دی کار کوي دا قطعا د اسلام نه نمایندګي نشي کولای او د دې په څنګ کې دوی په خپل د اسلام د برنامولو بردا کارونه کوي. بیا مشخص وې چې په دغه مسله کې پاکستان او ایران ډېر کلک لاس لري او موږ د تروریزم مقابل کې د دې اسلامي ملکونو چې ځان اسلامي ملک بولي قرباني شوی یاستو. نو په دغه مسله کې د ټول اسلامي ملک ما غوښتنه دا ده چې تر څو چې نور اسلامي ملکونو لپاره د عبرت درس وګرځي چې حال هغه څوک چې دلته تروریزم تمویلی یا ایزان سره ساتي د خپل منافع شخصي منافع لپاره هغوی سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې اقتصادي اړیکې ټولې برنامې سره قطع شي تر څو چې د عبرت لپاره یو درس واوسي چې نور اسلامي ملکونه په خپل ملک کې تروریزم نه تمویل کړي نه ساده کړي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و چې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان ولسمشر د وینا په اړه خپل نظر څرګنداوه. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني به دې غونډې ته په وینا کې د بیت المقدس د وروستي موقف په اړه د افغانستان د حکومت دریځ روښانه کړي. د یادونې وړ بولو لکه چې د تېرې سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت هم ور انتقالوي. په سبا یې د افغانستان حکومت هم خپل دریز روښانه کړ. جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اعلامیې له مخې ویل شوي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درکوي او د ډونالډ ټرمپ دا پرېکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. وړاندې اوري چې فرانسوي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي، خو تر دې مخکې مرزیه احمدزئی د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې سبا پنځشنبه د لومړي ځل لپاره د ډیجیټل سوداګرۍ په اړه غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل کشر آنلاین یا ډیجیټل سوداګرۍ په افغانستان کې عام شي نو د هیواد د صادراتو کچه به 10% لوړ شي. نوموړی وایي چې د ډیجیټل بازار موندنې له لارې افغاني توکي نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کوي.
موږ د ډیجیټل بازار موندنې څخه په استفادې سره د حکومت څخه او د خصوصي سکتور څخه غوښتنه کوو چې دوی به خپل ټول داخلي تولیدات لیبلینګ ورته وکړي. که چېرې څوک زموږ د داخلي تولیداتو په اړه معلومات غواړي باید په انټرنیټ کې وي.
ښاغلی پسرلی وایي چې په دې وروستیو کې د آنلاین یا ډیجیټل سوداګرۍ په برخه کې په میلیونونو ډالرو پانګونه شوې او حکومت لازمه ده سو د دغې پانګونې لپاره د انټرنیټ بیه ټیټه او هم د برېښنا ستونزه حل کړي. د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په هدف یو مرکز جوړ شو. د تخار والی ډاکټر فضل الله مجددي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د کلیو او بیارغونې د رشد معیشت پروګرام د 400,000 ډالرو په ارزښت جوړ شوی چې د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو ته غرفې، سړې خونې او د سوداګرو ښځو لپاره د ښوونې او ظرفیت لوړولو پروګرامونه هم لري. ښاغلی مجددي وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې کورنۍ تولیداتو ته بازار پیدا کړي، ځکه په وینا یې په دې سره به د سیمې د کوچنیو صنعتکارانو اقتصاد لا پسې پیاوړی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1070 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 70 او 1 لیتر ډیزل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1 پوله، سر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم نیو نړیواله موضوع، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران په منځني ختیځ کې په پراختیا غوښتنې تورن کړ. دا دوهم ځل دی چې د فرانسې د بندنیو چارو وزیر ایران په پراختیا غوښتونکو هلو ځلو تورنوي. د ایران په اړه ورته اندېښنې عربي هیوادونو هم څرګنده کړې ده. اسمت سروان دلته په سټډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. سروان صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران د پوځي او سیاسي اغیز د یو داسې محور د جوړولو لپاره په هلو ځلو تورن کړ چې له عراق او سوریې رانیولې تر مدیترانې سمندرګي پورې غسی شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان وی لوتګیان د فرانسې له دوهم تلویزیونی چینل سره په مرکه کې پرون وویل ایران د روسیې په شان په سیمه کې د پوځي حضور هلې ځلې کوي، خو د دې پر ځای ورته پکار ده چې له ملګرو ملتونو سره په جنګ ځپلې سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل زه د ایران د هلو ځلو ته چې غواړي له تهران څخه تر مدیترانې پورې د پوځي حضور محور جوړ کړي نه وایم. سوریا دې ته اړتیا لري چې د بهرنیو قدرتونو له حضور او اغیزه آزادوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم لکه څنګه چې تاسو نوري صاحبرت اشاره وکړه، ایران د هژمونی او پراختیا غوښتونکو هدفونو په تعقیبولو تورن کړی و، خو ایران بیا فرانسه په سیمه کې د بې پرېتوب نه رعایتولو تورن کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په مرکه کې دا هم وویل چې ایران او روسیه د سنیانو په مقابل کې په شپږکلنه جګړه کې د سوریې د رژیم په ګټه وضعیت بدل کړ، یعنی د اسد رژیم ټینګ کو چې دوام وکړي.
بله، دې ته ورته اندېښنه نور هیوادونو هم څرګنده کړې د ایران له درکه.
ګڼ عربي هیوادونو دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. عربي هیوادونه وایي چې ایران سوریه او عراق ته د پوځي سلاحکارانو او اجیرو او ملیشه ځواکونو په لېږل غواړي چې د افغانستان له پولو تر مدیترانې پورې پوځي حضور او اغېز خپور کړي. دا ډول اندېښنې په افغانستان کې هم ځینې خلک کوي چې ایران ځینې افغانان د سوریې جنگ ته استولې دي چې د بشار اسد د رژیم دفاع پرې وکوي. امریکا او اسرائیل هم ایران د حزب الله او فلسطیني ډلو په ملاتړ تورنوي. ایران له کلونو راهیسې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته ځواکونه او پوځي سلاحکاران لیږلي، او روسیې له 2015 میلادي کال را په دېخوا د بشار اسد د رژیم هوایي ملاتړ کړی دی. ویل کېږي چې د روسیې د جنگي الوتکو رول په دې جګړه کې ډېر دی.
بله، څرمن صاحب ډېره مننه. البته له دې مخکې امریکایي چارواکو هم له د عراق له حکومت چې په هغه هیواد کې ایراني ملیشو د هغه هیواد کلک ملاتړ کړی، غوښتي وو چې ټولې هغه ملیشې چې په دې هیواد کې د رژیم په ملاتړ جنګېدلې دي او حضور لري باید لغو شي او هغوی باید له هیواده وویستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو په افغانستان کې په مدني او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدلې شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. په همدې څپو د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د کونړ سرحدي پولیس خوښ دي چې د کورنیو چارو وزارت له چوکاټه وزي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې شاملې. دوی وایي په دې سره به دوی ته د لوجستیکي موادو رسول اسانه شي، ځکه چې په دې برخه کې دوی ډېرې ستونزې درلودې. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې پولیساتي پولیس وایي په دې خوښ دي چې دوی دفاع وزارت کې داخليږي. دوی د ډیورند په کرخه ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دوی پوستو ته تللی سرکونه د ترافیکو پر مخ د څو کالو را پدې خوا بند دي، او د دوی ټول نقل و حرکت د هوا لارې تر سره کیږي.
کله چې پکې کوم ملګری ناروغ یا ټپي شي، د ورځو ورځو د پاره د الوتکې دراتک په تمه د ژوند سختې شیبې تیروي چې دوی هم ورته ناهلي ناستوي. نه یې درد کمولی شي او نه هم کومه مرسته ورسره کولی شي. اوس چې دفاع وزارت سره یو ځای کیږي، نو دغه ټولې ستونزې به هوارې شي. یو تن سرتیری چې د کونړ دانګام او اسمار ولسوالیو کې دنده ترسره کوي، د نوم نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې د اسمار ولسوالۍ او د دانګام په سیمو کې وظیفه ترسره کوو، او امید لرو انشاءالله چې اوس دغه ملي دفاع وزارت پورې تړل شوی دی، نو زمونږ ډیر مشکل به انشاءالله اوس حل شي او مخکینه.
پولیساتي سرتیری وای په ډیورن کرخه د عاشی درملو جنگی مهمات او حتی د سخلو بو د نش سره هم مخوي. د بو چینو سره وسلوال مخالفین ډیر وختونه کمینونه نسی چې د بو پر سر په تیرو نږدې ورځو کې څو ملګری هم قربانی شول. ناواپاس هم د ډیورن په کرخه پروت دی. هلته هم پولیساتي پولیس د وسلوال مخالفینو د بریدونو ترڅنګ د لارې بندې دو په وجه غنی ستونزې لري. ناواپاس د سرکانو ولسوالۍ مربوط دی. د دغه ولسوالۍ ولسوال محمد حنیف خیرخوا د ولسمشر لخوا د سرحدي پولیسو دفاع وزارت ته سپارل کېدل نیک کار غني، او هیله لري چې د یاد پولیسو ستونزې به ورسره حل شي.
په خو به د تیارې مشکلو یا به د دې د اکمالاتو د دې شینو مشکلاتو اوس مهال به سوق ادارې وي د دې او دغه ارتباطات به سر نږدې. ډیر زیات امید لرو چې ان شاء الله پراتونکو کې پولیس ساتونکو پولیس چې په دې سیمه کې زمونږ پولیس ساتي او په میلانه او په شهامت سره قرباني ورکوي او د خاور ساتنه کوي د دې د مورال به اوچت شي د سره او دا به ستونزې به هم هوار شي.
سمونوال احمد ظاهر ظاهر هم د ولسمشر پریکړې هیلمن کړي او وای کچیر ته یاد پریکړه زر عملی شي نو په سرحد کې پروتو پولیسو ته به ډېر اسانتیاوي برابر شي.
په حقیقت سره جمهور رئیس صاحب هم دا په خپل بیان کې چې کله د غالم مبارک موږ انتقالې ده د قوای سرحدي د وزارت داخلي نه وزارت دفاع ته هغه ویل چې سرحدي ځواکونه به داسې تجهیز او اکمال او داسې لکه د کماندو په شان امیدواریان ډېر زیات د همداسې دفاع وزیر صاحب هم د سرحد امنیت چې ټینګ وي په مرکزونو کې امنیت ټینګ وي په ولایاتو کې نو دا امیدواریان ډېر ډېر شته دی ان شاء الله به موږ اله ډېر ډېر به ښه شي.
پوخوا د افغانستان پولیسات پولیس د کورنیو چارو وزارت پورې تړلی وو چې په یاد وزارت کې د سرخی الوتکو د نشټوالي په وجه به ډیری وختونه سرحدي پولیس مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دفاع وزارت کې داخليږي نو هیله مندی پیدا شوې چې په سختو شرایطو کې به یې ملي اردو د هوا او ځمکې له لارې په وخت مرستې ته رسیږي.
ومردل چې د کونړ سرحدي پولیس خوښ دي چې کورنیو چارو وزارت له چوکاټ اوزي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې شاملېږي. د کابل ګارنیزون قومندان جنرال افضل امان وایي د ملي امنیت د شورا د یوې وروستۍ پریکړې له مخې هغه کمپاین پیلوي چې له مخې په کابل کې موجود غیر وسلوال مسؤوله وسلوال په مسؤولو وسلوالو بدل کړي. ښاغلي امان په وینا په کابل ښار کې هیڅوک د ټاکلي طرزالعمل سره سم د درنو وسلو لکه راکټ او نیمه درنو وسلو لکه پیکا د ګرځولو حق نه لري. دا هغه موضوع ده چې د کابل ښاریان په وروستیو کې ډېر اندېښمن کړي دي. په دې موضوع به کابل خاریانو د څوتنو نظرونه واورو.
زه نصیب دا غیر مسول وسلوال چې دی باور کچې د نه ټول متاثر دي. مونږ خبرم د دولت مندا غواړو مثلا چې مونږ رائے ورکړې پاندې خطر ورکړې که مثلا ټول مشکل نشي حل کولای تقریبا چې دی تاسو لاس لاندې کوم مشکل لی باید حل شي کنه. دین وروسته باید لایسنس باید وبند کی که ضرورت نه لري نو ضرورت لري چې دی وسله وګرځي. اول خو مونږ را بیا چې کله حکومت یې ونیسي باید جدي برخود ورسره وشي که مکافات او مجازات په دې وطن کې مشکل لري چې دا وطن خل شي او پولیس بلاړ شي وبین بیا چلته دوباره خلاص نو سمانه لري ده شي.
محمد ظریف د کابل اوسیدونکی. په کابل کې فعلاً وضعیت صحیح نه دی. د شپې د خوا څوک نشي راوتلی. وضعیت ډیر په بد حالت کې دی. اختطاف غلاوی چور چفاول هر څه سته. خلک ډیر نگرانه دي. وضعیت صحیح نه دی او د امنیت د وجه راوتلی نشي. په دې اساس باندې خلک ژوند یې ډیر تریخ دی. حالت یې صحیح نه دی. د دوی د ډاره نشي راوتلی. دولت دغه مخنیوي نشي کوی. دغه په مخنیوي کې پاتې راغلی.
د مانم فیض محمد د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د کابل ټول خلک متاثر دي. ټول خلک متضرر هم دي ځکه چې دوی ډیر پزور کی دي ډیر زورمند دي. دوی نه چارواکي د دوی نه متنفذین طرفداری کوي ځکه نو خلک په آسوده خاطر باندې نه له دوی نه کار کولای سي او نه چارته خپل هغه شکایت رسولای سي.
د کابل لتوتنو خاریانو نظرونه مو په دې خار کې غیر مسؤول وسلوالو د حضور په باب واورېدل. دوی وایي چې د غیر مسؤول وسلوالو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي او اوس بلې سمه څاروانه واورو چې د موټرو په صنعت کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
یوې تایوانی کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په سکم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې سلو کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې زر کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دوو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې سل کیلومتر ته رسولی شي چې د ټسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی.
کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلی چې تر اوسه پورې د $1,000,000 په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړی دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یو ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړون کې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یو خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یو بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژي په سلو کې له 10 تر 50 سلنه کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 15 دقیقه کې بدلیدای شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه حسینه صافی در پیژنو. خو اوس به سلیم محمد صالح ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به نن چهارشنبه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د مشرانو په فوق العاده غونډه کې پر مهمو مسایلو وینا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 16 مخالف وسلوال وژل سوي چې 14 تنه یې د داعش غړي دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وی په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مهم قمندان وژل سوی دی. چارواکو تر اوسه دغه قمندان هویت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې تایید کړی چې پرون د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې ده. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو اصلي هدف د یو مشکوک کس نیول و چې د ملي امنیت په وینا د افغان ترک ښوونځي په لیلیا کې پټ سوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران تورن کړی چې هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. ژان یو لودغیان پرون ویل ایران هڅه کوي له تهران څخه تر عراق، سوریې، لبنان او مدیترانې سمندر گیپوری یو پوځي او سیاسي محور ایجاد کړی. د زلزلې 2 ټکانونو پرون او نن د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لرزولې. تر اوسه پورې د 300 کسانو د چپې کېدو او شاوخوا 60 ودانیو د زیانمنېدو خبر ورکول سوی دی. امریکایي چارواکو د روسیې د ولسمشر د هغه اعلان په اړه شک څرګند کړی چې له سوریې څخه د روسي پوځونو د قسمي وتلو په اړه و. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول ویلي د داعش افراطي ډلې په وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا اعلان تر وخت مخکې و. لیمن څخه د روسیې ټول ډیپلوماټیک پرسونل ووت او مسکو په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټیک حضور په موقت ډول ځنډولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل دا ګام یې په یمن کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته په پام سره پورته کړی.
ملي د ازادي راډیو درنوردونکو یو ځل بیا مو خبرونه ته خراغ لاست کوم. زمونږ د دیونه مخکخه میرمن حسینه اسافی په 1950 میلادي کال کې په ننګرهار کې زیږیدلې. کډواله شوی خو په سختو شرایطو کې زده کړې نه دی پرې کې. کورنۍ دې ته د هون کې زده کړو تر ټولو مقدسه دنده ابلله او همدا وجه د چاغه د ټولنې سره نږدې پاتې شوی. د خزو ته بیاورتیا لپاره کار پیل کړ او ټولنیز پرمختګ خپل هدف وګرځاو. اغلی اسافی دا وخت د افغان خزو شبکې مشرکې وي. د هغه چتر لاندې لزګونا میرمنو ته د کار زمينه برابر شي او پټول کې د ټولو افغان خزو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. حسینه صافی تازه د خزو پر وړاندې د تاریخوالي شپږ سرزنی کمپاین چې د دوی په همغږي او مرسته په ټول افغانستان کې جوړ شو پای ته رسولې. چې موږ به د مخکې خزي په دې خبرونه کې په دې او د هغې په فعالیتونو ورسره خبرې ولرو. هغه لنې کمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. ستړي مشي صافی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه زادران صاحب، ستاسو نه د ازادي رادیو نه او د ټولو شنوونکو نه ټول چې زموږ غږونه اوري ټولو ته سلامونه او
ډیر زیاته مننه. تاسو ته خراغلاس کوم. تاسو خپل خبرونه ده ما لګ ډیر تاسو په اړه باندې معلومات تر نور دن کو ته ورکړو. تاسو په هڅو باندې ولې تاسو چې دی پراخه د شبکې مشرک او چې پاره کوم کړي افغان میرمنې راټولې کړې دي، اصلا څه ډول مبارزه مخته وړي لدې لاره؟
اصلا د افغان خزو شبکه یو چتر ده چې په دې کې مونږ زیات کوشش کوو چې دادخایي وکړو. یعنی د خزو مسیجونه یا پیغامونه یا مشکلات وړاندې کو دولت ته، بین المللي ټولنې ته او خپل خلکو ته، تر څو وشو کولای چې دیو د هغه مشکلاتونه چې د مختلف آبادونه ښځې ورته مخامخ کیږي دا غې نه دیو خبر شي او د خپل د ظرفیتونو مهارتونو په اساس خزو سره مرسته وکي په هر د ژوند په هر ګوټ کې،
خو
د رسمي وي که غیر رسمي وي، که کورنی وي که غیر کورنی وي.
خو دا چې تاسو تر اوسه څومره کارونه کړي په دې بغږی، خو د دې چتر د جوړېدو هغه اراده څنګه رامنځته شو؟ اصلا څومره میرمنې وي په لومړی سر کې چې تاسو راټول شو، بل اخر اوس یو داسې بنسټ چې نړیوال ټولنه حتی تاسو حسابوي؟
مونږ تقریبا په 1995 کال کې چې تقریبا سلور یا پنځه یا شپږ یا ډیر زیات چې و نفر خویندې وي چې دیو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې هغه خویندې چې هغه وخت کې هم تاوتریخوالو سره مخ وو، دیو ته مختلف واړه او غټې پروژې چې دیو سره کار وکړي، ولې چې د دیو خاوند یا پلار یا ورونه دیو د لاسه ورکړي او د جنګ د لاسه. نو د دې شبکې اساس د دې په خاطر ایښودل شوی دی چې مونږ وشو کولای چې خپل خویندو ته اعتماد د دیو اعتماد به نفس غټ کړو، او وشو کولای چې دیو بیرته د ټولنې په انکشاف پروسه کې داخل کړو. پس دغې نه بیا یو نړیواله کانفرانس و د بیجنګ په نامه چې په 1995 کې وشو، هلته دا خویندې جدا جدا تللې وي. هلته چې دیو زی دیو ګوري چې او زه یو نفر نه یم چې دا کار کوم، دلته نورې مؤسسې او ټولنې هم دي چې دیو کار کوي. دیو وایي چې خیدی ځینه چې مونږ بیرته لاړو، مونږ به کینو او بیا به خبرې وکړو چې مونږ څه رقم کولی شي چې یو ځای کار وکړو. نو دغه وخت دیو چې کله بیرته ګرځي راځي، دیو خبرې کوي، ښه وایي ته به تعلیم و تربیه کې کار کوي، دا په سواد آموزی کې کار کوي، دا په صحت بخش خیسه هغه کار دی چې مونږ ضرورت لرو چې هغه وکړو تر څو مونږ خپل دغه ټول کارونه هماهنګ کړو. هغه و دتخایي و د دې په خاطر دیو دغه چتر دا یو شبکه ده، دا یو مؤسسه نه ده، مونږ آزاد لرو. زمونږ د دې شبکې ایجاد هم دغه و چې مونږ هر څومره کولی شو خویندې ځان سره راټول کړو تر څو خپل هغه مسایل او مشکلات چې په مختلف ځایونو کې لرو مونږ دا وړاندې کړو خپل خلکو ته، ټولنې ته، نړیوالې ټولنې ته. هغې نه وروسته مونږ تقریبا د 2 نفر نه شروع کړو، او نن مونږ تقریبا 130 مؤسسې لرو چې په ټول افغانستان کې زمونږ اعضاوي دي، او د دې 3000 انفرادي خویندو نه چې هغې کې د کورنۍ خویندې، باسواد، بېسواد، ډاکټران، نرسان، ټول هغه خویندې دي چې دیو په دې فکر دي چې مونږ تغییر راوړلی شو. هغه امکانات چې مونږ خپل په ټولنه کې لرو د هغې په اساس مونږ ثابتولی شو چې خویندې هم یو فعاله ونډه د خپل ښه کلتور او کلچر ودانات په دایره کې کولی شي.
بله، حسینه صافی، تاسو خپل اهداف بیان کړو، ولې په وړاندې باندې مو تر اوسه څومره کارونه کړي دي په همدې اړه باندې خبره پدې اوردم اوریدونکي پوه شي؟
ډېر ښه. مونږ تقریبا د آگاهی نه شروع کړو چې مونږ ډېر کم وو. مونږ هغه وخت کې تقریبا 15 مؤسسې وو چې مونږ کور په کور تللو، کمپ په کمپ تللو، او ښځو سره هم کار کوو. بله بله. هغې نه وروسته بیا ورو ورو مونږ ولیدو چې برنامه جوړیږي د افغانستان د انکشاف دپاره. مونږ هڅه وکړو، زمونږ مؤسسین هڅه وکړو چې په هغه بین المللي او منطقوي غټ کانفرانسونو کې مونږ ځای پیدا کړو تر څو مونږ وشو کولی چې دغه مشکلات چې مونږ د کورونو د کمپونو نه اخلو هلته دا انعکاس ورکړو، تر څو چې د پالیسي په لیول کې مونږ وشو کولی چې ځان ته یو مستند، یو پایه پیدا کړو چې د هغې په اساس مونږ مخ په وړاندې لاړ شو. نو د هغې په اساس مونږ په اول بان کې، په دویم بان کې، په ټوکیو کانفرانس کې، د افغانستان د اساس قانون اساسي په جوړولو کې، په دې ټولو کې زمونږ مؤسسین شامل وو. د همغې د برکته مونږ نن یو ډیر معتبر اساسي قانون لرو چې هغې کې تمام خپل تمام خلکو ته یا وګړو ته اجازه ورکوي چې په یو حق په یو سطح باندې مخه تویسي. او نن هغه پرمختګ چې مونږ د ښځو په برخه کې، که په پالیسی لیول کې دی، که په پارلمان کې دی، که په دولت کابینه کې دی، که په د خلکو په ټولنه کې دی، دغه ټول د هغه استناد په اساس دی.
لږ تر لږه همداسې فکر کېږي چې تاسو نوم پیدا کړی دی، د ذهنونو همداسې آماده کړي دي چې ښځې کولی شي کار کړي. لږ تر لږه تاسو به دې لپاره کمپاین کړی وي، کار هم کړی دی. ولې که د سیمې هیوادونو سره مقایسه شي، په افغان حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ده؟ تر دې تر څنګ انتقادونه دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته هیڅ کار نه دی شوی. هلته دوی د حقونو څخه نه دي خبرې، حتی د دوی سړي د دوی په حقونو باندې که خبر دي هم هغوی ته احترام نه لري. په دې اړه فکر نه کوي تاسو پاتې راغلي که دلته مبارزې رنګ نه دی راوړی؟
زه فکر کوم چې ستاسو دغه نیوکې ډېر په ځای دي. مونږ خپله هم دغه وایو، تقریبا 4-5 کاله کېږي چې مونږ خپله هم دغه تحلیل کړی دی، او د 4-5 کاله نه وروسته مونږ هم دا شروع کړی دی چې د مراکزو نه مونږ لاړ شو کلیو بانډو ته. او څرنګه چې ما تاسو ته ویلی، دا کوم وزارت یا کوم دولت نه دی، دا د ښځو یو شبکه ده. هر څومره چې زمونږ ظرفیت دی، چون مونږ کال په کال ځان ارزیابي کوو، زمونږ ټول عزاوي راځي کینی، مونږ ګورو چې مونږ څومره په کوم ځایونو کې قوي وو، په کوم ځایونو کې ضعیف وو، د هغې په اساس مونږ پلان کوو. او د همدغې تحلیل و ارزیابي په اساس مونږ د 2014 نه کار شروع کړی دی، چې مونږ 2014 پورې صرف په کابل، جلال آباد او بلخ کې کار کوو. مګر د 2014 نه مونږ اوس په 8 زونه کې، کابل سره په 8 زونه کې کار کوو، چې کابل، هرات، مزار، پکتیا، قندهار، قندوز، بامیان، وردګ، په دې 8 زونونو کې مونږ کار کوو. نو دغه نیوکې چې مونږ باندې شوې دي، مونږ هم کوشش کوو چې دا وکړو، ولی مونږ پاتې نه یو راغلي، چون دغه زمونږ د تحلیلونو په اساس.
او مهرباني زمونږ سره اوردونکي هم په اړیکه کې دي. لکه مخکې مو شمیرې ویلې، دوی د تاسو له فعالیتونو سره تب ناشنا شوي دي. تاسو ته څه وړاندیزونه لري که په کوم برخو کې کار وکړي؟ دا به ډېر ښه وي. ښه به دا وي چې زمونږ خویندې تر ډېره د لرو پرتو سیمونو نه تاسو ته تصویر وړاندې کړي، هغه ستونزې ولې اړیکې اخلو، د چې څوک دي، له کومه ځایه ځان راته معرفي کړي، ستړي مشي. وعلیکم السلام، مهرباني.
ما په نظر باندې د ښځو هېڅ فایده نه ده کړې. اوس هم 15 لکه ولوار ده، 15 لکه مصرفونه کېږي. د دې مصرف مخه یې نه ده نیولې. په لرې ولایتو کې وروره په بادو کې لورګانې ورکول، په هغو ولایتو کې چې د طالبانو له ډاره بیا نه شي ورکولی. په وخت کې دغه منې شوي وو، او چې طالبان ظلم کېږي، بس داسې کوم ځای
راوسختي
مرکه په افغانستان
کې
مرکز. تاسو خبرې خو ټول جمهور اوري، تاسو ولې دا خبرې نه ورته کوي؟ ولې دا سازونه کالو لوی مصرفونه دا ولې نه بندوي؟ باید 50 لپاره په واده کې نور مصرف نه شي. دغه د ما غوښتنه وه، تاسو غږ اوري، چې رئیس جمهور پارلمان اوري، تاسو کومه ګټه مونږ ته راورسوله؟
داسې ده. او دوی په هره غونډه کې برخه اخلي، په نړیوالو غونډو کې، د افغانستان په کچه چې غونډې جوړېږي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي غونډې چې وي، په هغوی کې یا دوی یا د دوی غړي دا ټول فعالیت لري. تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه چې کوایي چې دومره فعالیتونه مو کړي دي، نو ولې په هره سیمه کې دا ستونزې څخه هر افغان لا هم ځورېږي؟ په دې برخه کې مو څه نه دي کړي. ځواب به درته درکوو خالد خان، خو بل اوردونکی هم راسره شته په خپرونه کې، ستړي مشي. مهرباني، ستاسو اړیکه راسره وصل ده، خبرې وکړئ.
زه د جلال آباد نه غنی صاحب سره خبرې کوم. تاسو دغه محترم مې خور ته سلامونه ونیکي.
وعلیکم السلام، ډیره مننه، بخیر راغلی.
ډیر خوښ او خوشاله شو چې دغه خور دونه خدمتونه مې کړي. زه فقط یو نظر، مشوره او یو سوال لرم.
مهرباني.
سوال مې دا ده چې نظر مې دا ده چې دوی مثلا دوی ویلي چې موږ دغه اقتصاد برخه کې یو د سیري پروګرامونه، دا یو افغانی ټولنه ده او ډېر ښه کارونه کړي دي. کدوی ورسره فقط دا د اسلامي معلوماتو په رابطه باندې ښځې چې ښځو ته اسلامي معلومات ارزښت دي او دوی ورته وړاندې کړي، نو دغه اساسیتونه به دلته لږ کم شي، خلک به دې طرفدار زیات شي. او بل یو پوښتنه دا کوم چې دوی خواتمن دفاتر لري، دوی خو دغه لري مصارف لري، دا د افغانستان دولت دا مصارف ورکي او کنه خارجي موسسات ورکي؟
او ځواب درته درکوي چې تاسو تر یو چتر لاندې کراغلي، په خپلو امکاناتو باندې دا مبارزه کوي کنه، لګ تر لګه دا مصارف لکومه کوي. درته به په خبرونه کې را سره پات شي، اسینه صافه په خپل ځواب وي. خبرونه ته بخیر راغلي، بل اردن کې را سره شته، ستړي مشي. مهرباني، ازادي راډیو د مخکې خزي ونې زغ خبرونه او ری مستاسو اړیکه را سره وصل د خبري وکړي. بلې، دا اوردونکو خبرې نه کوي. عبید الله عبید به مو بل اوردونکو په لوري بوزي. زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999235540 او 0998225. وعلیکم السلام، ستړي مشي. بله دا اردن کوم خبرې نه کوي. د څو اردن کو ځنې وړاندیزونه وو او انتقاد هم موجود وو که دوی ته ځواب ورکړ چې صافي سره مهرباني
مننه. اول به زه د اخر ورور د غنی ورور چې د جلال آباد نه خبرې کولې دغه خبرې په دغه کې وایم. بله مونږ ټولنې لرو په ولایتو کې هم لرو مونږ صحیح پوهنه تعلیمی پوهنه هم ورکو او ډېر ښه پیشنهاد دی مګر مونږ مخکې نه اسلامي پوهاوی ورکو ولې چې مونږ وزارت حج او اوقاف سره یو تفاهم نامه امضا کړې ده چې هغوی سره مونږ تقریبا درې میاشتو کې حتمن یو ځل ګورو چې هغې د جمعې ورځ په خطبو کې هم مونږ غواړو چې چون هغوی اورېدونکي ډېر لري چې هغې کې د ښځو د حقوقو د اسلام د نگانه په دې کې خبرې وکړي تر څو زموږ د خلکو ذهنونه آماده شي او روشن شي چې تعلیم او تربیه ښځو ته په اسلام کې ډېر جایز دی. نو دغه مونږ کوو. راځو د مصارفو په دغه مونږ څرنګه چې ما مخکې ویلې زموږ اعضاوې ټول داوطلب دي. زموږ اعضاوې څوک پروژې پلی کوي د هغې پروژو سره مونږ کار نه لرو. کله چې مونږ دادخواهي کوو د ښځو پیغامونه رسوو هغه یو داوطلب کار دی. مصارف مونږ ډېر زیات نه اخلو. مصارف صرف زمونږ لوجستیکي مصارف دي څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې دا د ښځو په حساب یو شبکه ده او د تګ راتګ دپاره د مجالسو دپاره په دې کې مونږ مصارف ته ضرورت لرو چې مونږ هغه مصارف د هغه منطقوي او بین المللي ارګانونو نه چې د ښځو دپاره کار کوي د هغوی نه اخلو. مونږ د همغږي په حساب هغوی نه اخلو. راځو د خالد رور د مسلې چې ویل چې تاسو هیڅ شی نه دی کړی ولور شته دی بد شته دی او رور جانه مونږ دا خبره منو مګر تاسو په دې کې شامل یې مونږ سره ولې چې ولور څوک غواړي ولور خو زمونږ ورونه مثلا دی خپل په دغه غي مونږ خواګاهي کوو مونږ خدا فتن نشو کولی. اوس په داری ورستیو کې یو کار چې مونږ کړی دی د په ودونو کې د غذاف مصارف او قانون پاس شو چې په دې کې مونږ وویلې چې د درې سوه لا درې نیم سوه نهایت څلور سوه خلکو نه زیات نه وي. حتی په هغې کې مونږ په لباس او په جامه هم دغه وکړو چې په دې کې مونږ باندې د یو ښځو د شبکې په سطحه مونږ باندې انتقادونه وشو چې تاسو خلک ولې نه پرېږدئ چې دی
غواړي چې ګڼ ودونه وشي
دغه کارونو کارونه مونږ کوو مګر ورور جانه تاسو دغه خبرې ته هم متوجه اوسېږئ چې مونږ نشو کولی چې د یو شبکې په د آدرس نه ټول افغانستان مسایل مونږ حل کړو.
تاسې په غونډو کې چې رئیس جمهور سره هم درلودلې رئیس اجرایه سره لرئ نورو حکومتي چارواکو سره لرئ په دې اړه جدي غوښتنه کړې چې د افغانانو یوه عمده ستونزه دا ده په دې اړه قانون جوړ شي.
جدي مونږ غوښتنه هم کړې ده او که تاسو په یاد یې یو څه موده مخکې زمونږ یو ورور چې د پکتیا ولایت نه و د خانولي عادل په نامه و چې حتی د تعصن خیمه مونږ لاړو ورسره په خیمه کې کېناستلو ولې چې د هغې ټول غوښتنه یا جایز غوښتنه وي او دغه مشکلات نو هغې غوښتنو کې مونږ یو مګر په پلي کولو کې خو مونږ یو د دادخواهي شبکه یو. مونږ خو نشو کولی چې قانون هم خپله جوړ کړو. عملي هم مونږ د قانون هغه کسان چې باید پلي کړي هغوی ته رسوو.
چیرته دا ستونزې ډېرې دي تاسو په دې اړه تبن څېړنې لرئ په دې اړه به راځو ولې بل اوریدونکی را سره شته چې ځان به خپله معرفي کوي. خپرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي مهرباني. ازادي راډیو د ستاسو اړیکه را سره وصل ده. وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني. او تنگیوال سیب خبرونه په خیر راغلی. د افغان خزو شبکې مشره مو د مخکې خزي خبرونه په خبرونه کې ملمنه ده. څه غوښتنه وړاندیزونه که پښتنه دوی د کار پاړه لري اخلو یې خبرونه کې مهرباني.
مننه د صافی صاحب د ټولو برجسته او غښتلو خدمتونو نړۍ مننه کوم چې زموږ د هیواد د مظلومو خوندو لپاره یې کړی دي. د صافی صاحب نه تا پښتنه لرم چې آیا تا چې پر دغه شپاړه پاین کې چې د ښځو په تاوتریخوالي باندې کړي دي یا تاسو تللي یې هغه وړ ځایو ته ډېرې زموږ خوندې په کومه برخه کې د تاوتریخوالي نه کړېدلې دي. ترونه غواړم او بل ستاسو لوړ زده کړې په کومه برخه کړي په کومه برخه کې کړې دي او په کوم ځای کې مو پاتې راوړې دي.
ډېر مننه. موږ هم دې موضوع ته راتلو چې دوی تازه یعنی پرون هغه شپاړس ورځنی کمپاین پای ته رسولی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په موضوعاتو باندې راڅرخېدو. ممکن وروسته بیا زه له اوریدونکو تاسو ته نوبت درکوو، خو دا وخت هغه پوښتنې چې تر دې دمه موږ ته رسېدلې دي.
زه به د سر نه شروع کوم. اول خو غواړم چې د ټولو وروڼو نه ډېره مننه وکړم چې دوی هم دام یو نو شمولیت دی زموږ په کمپاین کې چې دوی غواړي چې پوه شي د خویندو د هلو ځلو په باره کې. ډېره مننه ستاسو ټولو نه، او هم چنان غواړم چې په خویندو باندې غږ وکړم چې همدغه برنامه رادیوي برنامه خصوصا رادیو آزادي چې زموږ یو ډېر خوږ رادیو دی، غواړم چې په دې کې تاسو حصه واخلئ او کولای شو چې خپل هماهنګي د دغه ځینه شروع کړو. د تنګیوال صاحب سوال ته چې موږ په شپاړس ورځنی کمپاین کې څه وکړو، بلې موږ څو ولایاتو ته لاړو، موږ ښځو سره ولیدل، موږ ولایاتو په کچه باندې ټولنیز پیغامونه واغستو د ورونو او د خویندو نه چې تاسو څه رقم د یو فرد په صفت خپل په ظرفیت کې بدون د دې نه چې څوک چانه پیسې واخلي ستاسو دید څه شی دی؟ تاسو آیا غواړئ چې تاوتریخوالی کم شي یا نه؟ که چیرته دوی ویلې چې هو کم شي، موږ ویلې خستا پیغام د یو فرد په صفت څه دی؟ د یو ورور په صفت، د یو مشر په صفت، د یو خور په صفت، دغه موږ کارونه
وکړو.
بالاخره نتیجه دا وشو چې موږ وزارت حج اوقاف، د ښځو وزارت، تحصیلاتو وزارت، دغه وزارت ټولو سره موږ کېناستلو، موږ دوی سره جلسې ونیو او په همدغه شپاړس ورځو کې په مکاتبو کې په مساجدو کې موږ ټولو ته ټولنیز صلح پرور او په حساب د مینو ډک پیغامونه ورکو. د دینه چې تاسو خشن کیږئ، جنگ کوئ، دغه تاسو کولای شئ چې په مثبت ډول چې دغه خپل په ټولنه کې ډیر یو غټ اغیز لري.
پیغام دا و چې ژوند کولای دی، ولې تاسو ترې خواله په کومه برخه کې ډیر و تاسو
مونږ نه بخښي. تاسو خواله مختلفو، مثلا دغه سی ولایتو چې په هغه ولایت نه هیڅ غک پورته شوی نو زمون تحلیل بیا دا نه و چې هغه ولایت کې تاوتریخوالی دی. بیا زمون تحلیل دا و چې هغه ولایت کې زمون انانات ډیر حاکم دي، ولې چې خلک ډیر نه غک نه وباسي. مثلا په فامیلونو کې ډیر فامیلونه چون د سواد کچه په دې کې کم و، په دې کې تاوتریخوالی و. مثلا ډیر ځایونه کې چې مونږ لیدلی دي د ځوانانو په منځ کې ډیر زیات، مثلا ورونه چې د سه متاسب ورونه دي نه پریدي خپل خویندې چې مکتبونه تلاشي، نو په مختلف ډولونو کې تاوتریخوالی وي. نو د خپل کمپاین په اخر کې مونږ تقریبا شپاړس وړاندیزونه لرل چې په دې کې مونږ وشو کولای چې دغه خپل غوښتنې مونږ پالیسی لیول سره یا د پالیسی په سطح کې دا مرتبط کو تر څو موږ وشو کولای. مثلا زمونږ یو ورور ویل چې تاسو دا کارونه کړی دي، دا څه تاثیر لري؟ کوره کله چې نن زمونږ دولت هم وایي چې موږ باید د مراکزو نه وځو، ولایاتو ته لاړ شو، ولسوالیګانو ته لاړ شو، کلیو بانډو ته لاړ شو، دغه موږ نه وایي چې سل په سل زمونږ د دادخای نتیجه ده، ولې په دې کې موږ شامل یو؟ ولی چې موږ ورته مثالونه وړي دي، موږ ورته خودلی دي. ته وګوره یو ښځه چې په مرکز کې یو رقم په اعتماد خبرې کوي یاده په ولایت کې نه دی، دا دواړه ښځې دي. مګر چون هغه ښځه چې په مرکز کې د هغې ته فرصت مهیا شوی دی، هغه ښځه چې په ولایت کې د هغې ته فرصت مهیا شوی نه دی، نو په دې کې موږ نه وایو چې ښځې استعداد نه لري، ښځو ته فرصت. نو دغه زموږ د کار په حساب هغه د لاسته راوړنې دي چې موږ غواړو چې زموږ ټولنه کې هغه ورونه خویندې چې
خو چې وخت مو کم نه وي. انور اوردونکو خارسې پښتون ویلې چې څومره کمی راغلی دی کنه، تاوتریخوالی زیات شوی دی تاسو موندنې څخه؟
د دې په جواب کې به زه داسې وایم، متاسفانه په افغانستان کې چې دا ما هر وخت دا خبره کړې ده، موږ یو ملي مستند راپور نه لرو چې د هغې په اساس موږ وایو چې آیا د 2002 نه تر اوسه پورې تاوتریخوالی کم شوی دی یا زیات شوی دی. ولې عمومي په توګه زه ویلی شم چې زمونږ خلک پوه شوي دي، زمونږ کم فیصدی خلک اوس پوهیږي چې مونږ تاوتریخوالی کوو او مونږ یې مخنیوی کولای شو. دغه خپل زمونږ د رادیوي پروګرام نن د دې مثال دی چې زمونږ رونه پاسیږي او پښتنې کوي. نو دا د دې معنا ده چې دیو دا احساس کړی دی چې مشکلات شته او مونږ یې څرنګه حل کوو. نو دغه په فیصدی کې تغییر کړی دی، تاوتریخوالی زیات شوی دی یا نه دی بیا مستند چی شی ویلی نشم، مګر زمونږ میډیا فعال دی، زمونږ رسنۍ فعال دي، دی زمونږ مدنی ټولنې فعال دی زمونږ وزارتونه فعال دی مثلا مخکې ډیر خبرې کېدل مګر څوک خبر نه اوس که په یو لرې ډیر پاتې شوی ولسوالۍ کې به یو خبر وشي عاجل هیڅ کوم ځینه چری نه شي په یو فیسبوک کې راځي چې دغلته یو دغسې کار وشو یو صحرایي په حساب فیصله وشو دغسې وشو نو ټول خلک خبرېږي د هغې د خاطر مونږ که مستند خبرې وکړو نو نه شو چې
څومره په حکومتي تصامیمو کې تاسو شامل یې څومره مو غږ اورېدل شوی دی په ټوله
کې زه فکر کوم چې د ښځو غږ اورېدل شوی دی همدغه اوس پروس کال د مارچ په میاشت کې وحدت ملي وحدت حکومت یو پلان افتتاح کو د اقتصاد توانمندی اقتصادی د ښځو اقتصادي برخه کې دیو د پاره یو پلان چې دغه خپل د ښځو د پاره د کار په حساب مهیا کول او دیو ته نورم فرصتونه د صنایع دستي چې خور د وردګ نه ویلې چې سرنګ دی نو دغه ټول هغه پلانونه دي چې ورو ورو کېږي نو دا خو داسې نه دی چې په کور کې مونږ یو فیصله کوو سار پاسي کو دغه مونږ دادخایي کوو بیا دولت ته رسېږي دولت هغې ته حمایت ضرورت لرو چې باید زمونږ دولت نه تنها مثلا زمونږ رهبران مونږ حمایت کی د دولت ټول ټیمونه په
ولایتو
کې والیان مګر عملی باید
یوې خور مجرد کړه او حمیدې وردک چاړي کې نیولې و د خبرونه کې هم دوی لپاره د تاسو په فعالیتونو باندې مونږ غږیږو حمیدې وردک را سره نړۍ کې نیولې و لاسي سنوي پاره باندې کلک ډیر معلومات راکې دل لپاره تاسو کار کوي کنه که دوی دا کار کوي څه ډول
مونږ مشخص کار نه کوو زمونږ عزاوی دي چې کار کوي بیا دی شورومونه دي باغ زنانه ده پاغي کې دیو هغه وړي خرسي کچیر ته دغه خور جوړولای شي او غواړي چې دا په نمایش کې دی په دې کې مونږ کولای شو چې دې سره کومه کوکو په دې ارتباط دیو زمونږ په تقریبا په سلور دیش ولایتو کې مونږ یو نفر مسول لرو په هر ولایت کې دیو په وردګو کې د افغان د ښځو په شبکې مسول سره کولای شي چې ارتباط ونیسي بیا مونږ کابل کې دیو باغ زنانه سره ارتباط ورکو بیا هلته دوکانونه دي د شیونه اخلي چیر دغه خر شو بیا د دې پیسې بیرته دیو ته ورکي دغه هغه کار دی چې زمونږ آزاوي کوي مګر هماهنګي مونږ کوو دغه خور سره مونږ دغه هماهنګي کوو مېرمنې
ځینې په کورنۍ کې چې د تجارت تم کوي لکه د هګیو شیدو د دې ترڅنګ لاسي صنایع او د سیګن نور دو تم پملرنه کوي تاسو
زمونږ آزاوي کوي زمونږ مونږ چې کله دات خای کوو مثلا مونږ وایو چې خزه په زراعت کې ونډه اخیسته شي دغه زمونږ پیغام دی کله چې دولت مونږ ته وایي ښه تاسو څه شی کولای شي بیا مونږ وایي چې په دغه ولایت کې دغومره ښځې دي په دغه ولسوالۍ کې دیو باغداري کوي دیو په حساب چرګان ساتي هګۍ
دغه ټوخي صاحب پښتنو ته ورشو ویلې کورسونه ښوونځی دا زمینه مونږ خلکو ته مساعده کړي کنه
بلې زمونږ ډېر زیات آزاوي دي چې سواده موزي کورسونه دي بر علاوه دغې نه مونږ یو کمیټه لرو د تعلیم او تربیې کمیټه په نامه چې زمونږ تقریبا دېرش آزاونه ډېر دي چې دې بخش کې کار کوي هغه مکاتب سره رسمي او غیر رسمي مکاتب سره دغلته په افغانستان کې مونږ ټول دغه ټولنې نیوش پورزم هم دلته دی دغه سی ولایتو سمشته چې مونږ رسمي مکتبونه نه لرو مګر هلته دغه خزي هغه غیر رسمي ټولنې دي چې زی او خزو ته سواده موزي کوي دی او ته آگاهي ور کوي دغه سی پروګرامونه مونږ ډیر زیات
او درنوردون کو کپ دی اړه تاسو نظر لری چې څومره تاسو پسمو کې دا موضوعات چې صافی ورته اشاره کوي تطبیق شوی دی او یا تاسو څه کول غواړئ چې هغه فعال افغان میرمنې چې په ټولنه کې شته یا د حکومت سره کار کوي تاسو سیمه ته څه ډول پاملرنه ولري څو وړاندیزونه ورته لرئ 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته زموږ د غږثبتونکي ماشین شمیره ده په ټوله کې تاسو پیغام په دې اړه راته پرېږدئ چې تاسو په ټولنه کې د دوی رول ته په کوم نظر ګورئ او تاسو په سیمو کې هغه خبرې چې کیږي څومره تطبیق شوي دي شمیره مو ده 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي بل پښتنه دا ده چې په دې ټوله مبارزه کې چې تاسو پیل کړی دا غنی افغان خزی در سره دي تاسو شمیره ویله د کوم ستون سره مخ یې جدي موضوعات مو څه دي
جدي موضوعات زه فکر کوم چې زمونږ ټوله نه ده ولی چې زمونږ په ټولنه کې د ښځو په استعداد او په علمیت باندې څوک باور نه لري، چې کله په هر بخش کې ښځوي دی واغی ته په حساب یو ټیټ سترګه ګوري. دغه غټ مشکل ده چې زمونږ په ټولنه کې ده، او همدغه اولینی تاثیر ده چې په ښځه باندې کوي. ولې چې کله هغه بیرون ته وځي، ته چې هغې ته ګوري چې یعنی ته استعداد نه لري، ستا ته شایسته نه دی، ته په حساب فکر نه لري، هغه اعتماد چې هغه په زړه کې لري، هغه تحصیل، هغه ټولې مړ کېږي دننه. نو دا د شروع او ټولنه زمونږ د کور نه شروع کېږي. زما تقاضا د ټولنو نه، د ټولو ټولنه نه دا ده، کورنۍ ټولنه نه، چې لطفا خپل په خویندو پلونو په میندو باندې باور ولرئ. دا استعداد لري، دیو کولای شي چې تاسو سره په هر د ژوند په هر بوت کې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو مبارزه رنگ راوړي، تاسو له پیغامونو نه مننه، او دا په دې مننه چې تاسو په خبرونه کې را سره دی مخکې خزي په توګه باندې ونډه واخیسته. په دې هیله چې تاسو هغه شپاره سرزنه کمپاین هم ښه نتیجه ورکړي. دا اوردونکو یو مهم پیغام دا چې لکه لګه تاسو چې کوم مبارزه پیدا کړي، نوم مو پیدا کړي، ولې په وړاندې موډګنی ټولنیز ستونزې شته. لدې پیغام سره هم دا خبرونه دلته چې ما یوسف زدران چمتو کړي و پای ته رسو. د خدای پامان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.